لنډ خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام کې په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر پرون یکشنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ هم ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی دی. د مولوی عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون تر څنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان به سبا لوړه وکړي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ راډیو خبریال محمد ابراهیم محتاج بیدار کشوی دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر ښاغلي محتاج د رسنیز سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په وروستۍ یوه میاشت کې درېیم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویل چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې اته نوې تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا اته ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شاملې دي د بغلان په بورګي، نهرین، دهسلاب، پل حصار، مرکزي بغلان او دهنې غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سږ کال تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ اویا پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د جونیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې یو سلو دیارلس نور پولیس ټپیان شوي دي چې د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډېر بریدونه په ډیری اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټولټال درویشت تنه پولیس وژل شوي دي. او د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وایي افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او خدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا شپږ لکه افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو له لارې زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان لا ډېر افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډېر خلک اوزګاره دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ مېلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همداراز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل. البته میاخیل سره خبري کړې دي په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې سب شوي خبرې دي. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د استلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتر سی ټولو درانو همکارانو معزز او ملګرو او اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونو اله افغانانو سره ښې اړیکې درلودې، خره صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په ځینو پیرونو کې ځینو ادارو یې مرستندوی رول لوبولی، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي ځینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوې کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسایل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بېوزلي او بېچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کېږي، نیول کېږي، او له هغوی نه د یوې سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست انصاري صاحب د دې لپاره چې خبرې ډېر اوږدې نشي، ستاسو کله لنډ راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف دا چې اوس د کډوالو استلو ته زور ورکړی دی، سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېر به هدا زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې ځان ترې خلاص کړي؟
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو واضح کړم چې یو خو دغه بېچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډېرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامي ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګو لرونکي دي، چې هغوی نه یوازې دا چې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس هم کار روان دی چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران
کې ما زما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه، ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاکار شاغل میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. موږ او تاسو شاهدان یو چې موږ او تاسو هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې موږ دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې د بشري حقوقو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنیوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح هي او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او آی او ایم سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي ترڅو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاخلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاخلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان، هغه افغانان چې مهاجر دي په دې خپل په داخل دی افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نشته چې د دوی دفاع وکړي. ټول ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی، دغه خبرې ته خود څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو، تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوی وو، او لدې ځای د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغو هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی، او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی، او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نور هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواده مخزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري، نو د دې مټ، د دې هیواد ترقی او آبادی لپاره مټ او بازو خو لري، د دې هیواد د رغونې په نور نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. که دا موږ او تاسو محاسبه کو، نو دا میلیاردونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي، او هلته د هغه هیوادونو د ترقی او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. خو بې وزلي افغان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو، دښتو او مېرو کې وینو، دغه توس په جرمني کې وینو، او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅوم را پاره.
ډیر مننه، ډیر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویلي دي چې تر ټولو بهرانیانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیږي، او دغه پیسې دي چې له افغانستان ایستل شوي دي، او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو د ایران دی که د پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله، همداراز د ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حمله وشوه د خلکو له لوري، او دا اول ځل نه دی، په ځلونو دا کار شوی دی. اما داسې معلومیږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسي ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هیڅکله موږ نه دي اوریدلي چې خلکو دی په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي، یا یې د چا په کور حمله کړې وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستانه. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، و په ایران کې اوسنه له پخوا هم دغسې ځینې خوځښتونه یا ځینې انفرادي حرکات وو، حتی د افغانانو د وژنې تر کیسونو پورې، د هغوی د ربلونې، حتی د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاړاکونه کوي، بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي، ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنۍ په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
لدي، دا کار به په دواړو خواوو کې وي. یعنی افغان که چېرته په ایران کې جرم کوي، په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو الته مساله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي په بلوچستان کې دي په پښتونخوا کې دي مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته چې کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي د ایران خلک چې دي هغه کوم ګو تاسو موږ هغه مذهبي تلاو د هغه وینو چې زموږ د تشیو خویندورونو سره لري د هغه سره ډیر کرکجن او ځل لري د هغه بیا کلتوري یا طبيعتا دغه سدي چې افغانانو سره ډیر جوړ نه دي ما چې کوم خبره وکړه هغه په عموم کې یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغه سي تحرک موجود وی لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه راپورته شوی دي د حکومت په کچه سیاسيون پارلمان او دوی راپورته شوی نه واز د افغانانو بلکې د مهاجرونو په اړه غوي خ نظر نه لري په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي په ایران کې هم دغه سي وضعیت نه مګر په لواله کچه پدې چې یو ولادت ټول راوتلې په یو ایالت په کچه د ټول هیواد په کچه دا چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسائل ستاسو ته
ډېر سلامات اوسه کورودن له شاخله میاخل څخه می بل پښتنه دا و چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایط ته پکاتو څومره فشار په افغانستان راوړي
متاسفانه په افغانستان کې د بیر تر استنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې منظم لازم استراتیژي نه لري البته داسې ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره جواب وایي البته کله دوی د سرپناه مسله ده کله دوی د زده کړې مسله ده کله دوی نور بشري مسایل دي بشري مرستې دي موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته مریتوب نه لري بل نړیوالې ادارې البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولې په افغانستان کې شیدا دغه مسله نور هم پیچلې کوي او زمونږ اساسي هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې لته عملی شي دوی لپاره کار د دوی د زده کړې مسله ده د سرپناه مسله ده نو دغه مسله په سم توګه البته د دغه مسلې د مدیریت غو ظرفیت نشته متاسفانه که دغه مسله په سم توګه مدیریت شي د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان د پاره زمنګ دغه دا کې زمکه البته دا دختي هم دغه دختي باید پر کډوالو وویشل شي او دوی د پاره یو نوم رزمکه ورکړ شي د خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې زمونږ اساسه د دغه یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډیره ښه استفاده کیږي خو دا کډغه موضوع په سم توګه مدیریت شي
bale شغل انصاری ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب وغوته د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر سرګن کې او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدل دي چې لکونه کډوال راغلي دي یو وضعیت څنګه دی او د دوی ته د جذب او د کار شرایط ستاسو کنه
بل لباده مرغلنا ما مخکې اشاره وکړه چې ډیره افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت لوجي یا د نشتون لوجي یا د اقتصادي رکود څخه چې د اقتصادي سقوط لمخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دي او لول سره هم همغږي نشته موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې د رسمي طرحو لمخې د شته حکومت لاره تر قاعده لډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د
امارات مقام دی ک دغه راز د خاروالیو ادارې دی ک اړوند وزارتونه دی لږی سره خبرې وکړي بحثونه وکړه ترڅو هغه څه امکانات شته په دې هیواد کې هغه څلوېختر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالر چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلور دیوالونو په توګه د افغانستان ولس خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي هغه څه امکانات فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې دوه او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسې فکر وکړئ چې هر اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سل شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په دریو تیرو کالونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هر ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بیرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري، نو که څنګه؟
یعنی تاسو د زمکو مسله یاد کړه، غصب شوی زمکی په څو کټګوري دی. یو عدد چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلی دی، په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریب زمکی غصب کړي. داغوی سره څوک پختنه نه کوي.
یو نه منظور ده هغه ځمکه چې را خلاصې کړي دي، یعنی تثبیت شوی دي او بیرته دوی د اختیار پلاس کې اخیستې ده، هغه ځمکه خو اډیقل هم دغه خلکو ته وسپاري چې هم می وکړي هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا اوس ما یو طرح د لاس لاندې و دا او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته ده چې هغه ځمکه چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوی، نه کرکیله په شوی، نه ترې استفاده شوی، دغه راځي لطفا چې د دینه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکه او دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپل ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپل لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو، د وزګار ځمکه پرې آباد شي. کې اوسوک 15000 افغانۍ لري، کله زره لري، کله کونه او میلیونونه او میلیاردونه لري. دغه پانګه او دغه مټه او بازو او دغه فکری قوت یا ظرفیت باید فرار تفری نکدو، بلکې نورو ته زمینه مساعده کو چې نه یوازې موږ افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پانګونه وکړي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، له امریکې د هیواد د کرنې، د عبادتاتو، د کلتور، د تمدن پروفیسران راغلي، دغلته موجود دي. د نورې نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان انیان او پایان لري، مګر دا چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي، زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کول زموږ نه اخیستي دي. لکه د مرغه
سلامت حسین انصاری صاحب، مخکې مولا تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له شاغلی میاخیل څخه هم کړې ده. شاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسي هیوادوالو باسي، یو دلیل خایداوي چې دغه دواړه هیوادونه داس فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري. خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ او ساسي هیوادوال کله سناسه فزیکی امنیت لري، خو رواني امنیت هلته نشته. دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو غریب ملکونو ملاتړه کډوالو لوی اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي. فکر نه کوي چې لوغوی سره هم اوس مرستې کمې شوې دي او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي نو دغه دوه هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بالکل دغه هم یو مسله ده چې دا د غوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده د هغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي وو. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستې وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډیری د مجاهدینو له بریا وروسته خالي شوه، خو هغوی پیسې اخیستې وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډیری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایي ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه ډبلیو ایچ او یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که آی او ایم ده، که یونوچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یو سیاسي او اقتصادي جفاده ده.
ډېره
مننه.
کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل هم مننه کوو چې زموږ پښتنو ته ځواب وایو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا